د سمنګان د خوراک تذکرو د کان کارګران له چارواکو غواړي چې پر دغه معدن مصرف وکړي څو بیا د تیرې شنبې د ورځې په څیر پیښه تکرار نشي. د شنبې په ورځ په دغه کان کې چاودنه وشوه چې د دې چاودنې پر مهال هلته دروشت کارګران د سکرو پر رایستلو بوخت او ټول ووشل شول. د سمنګان د والي خیر الله انوش په وینا د دغه ولایت له معدنو څخه هر ورځ دولت په لسګونو میلیونه افغانۍ ترلاسه کوي، نو په کار ده چې یو اندازه پیسې بیرته پر دې قانونو او للوې سره د سمنګان پر بیا رغاونه ولګول شي.
عواید روزانه معادن ما در حدود 80 میلیون افغانی میشه.
زموږ د قانون او ورځنی عواید هر ورځ شاوخوا 80 میلیون افغانی کیږي. کدا د ډیر شو ظرف او بیا میاشت کال ظرف شي نو په میلیونونو ډالر کیږي. اصول دا دي چې د یو ولایت د عوایدو لږ تر لږه 10% باید بیرته پر همغه ولایت مصرف شي.
آبادی عمران خودش مصرف شي.
دا خوراک په معدن کې دروانې اونۍ د پیښې په اړه رپورټونه څرګندوي چې هلته د برېښنا شارټي وشوه. تر پیښې وروسته د ازادي راډیو خبریال بشیر احمد غزالي د غزای ته ورغی. د وویل چې د دې معدن کارګران د ځانونو د خوندیتوب لپاره غواړي چې حکومت د معدن زړې ستنې نه وکړي.
هلته یو کوچنی غار و چې په دې شاوخوا کې زاړه پیادان د چوب زاړه پیادان ناست وو او د دې غار عمق درې تر څلور سوه متره و. د برق لاین په غار کې ناست شوی و او د برق لاینان ډېر پخه و د بل و او دلته یو ماشین هم ناست و چې د فیوز په نامه و. کارګران ما ته وویل چې دا د لرګیو پیاد دی، زاړه پیاد دی، خراب پیاد دی، باید دا تبدیل شي، دا باید اهمیت پیدا نصب شي.
د افغانستان د معدن وزارت مرستیال عبدالجمیل حارس بیا وایي چې د خوراک پر معدن پیسې مصرف کړي دي او د شنبې د ورځې د پیښې تحقیقات روان دي څو د پیښې اصلي علت معلوم شي.
د انصاف پلټه کې
یوې چاغې پسې ورشبل یغې پسې ورشبل یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازري په دې راکوه ازري ان شاء الله موږ ځلونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې انجینیر نورالحق ادعا کوي چې د کابل په کارتي مامورین کې شخصي کور له 1900 لمریز کال را په دې خوا د یو شمېر کسانو په وسیله لاس په لاس خرڅ شوی دی. دی وایي چې په 1900 لمریز کال کې خپل شخصي کور یو کس ته د ګراو په توګه ورکړی و، خو هغه کس ورسره درغلي کړې وه او د دې کور په بل چا خرڅ او دغه کور لاس په لاس څو ځلې خرڅ شوی و. انجینیر نورالحق وایي 12 کاله کېږي د خپل کور د اخیستلو لپاره په دولتي ادارو کې سرګردانه دی، خو تر دې دمه یې مثبته نتیجه نه ده ترلاسه کړې او خپل په کرایي کورونو کې شپې سبا کوي. انجینیر نورالحق چې وایي شاوخوا 70 کاله یې عمر دی په داسې حال کې چې په سختۍ سره په لارې ګرځي له حکومته د خپلې ستونزې د اوارۍ غوښتنه کوي.
تقریبا دولس دیالس کال کی ما کور ظالمانه غصب شوی دی او ما کور گرو کړی و، گرچه ما په 1979 پورې سره قرارداد درلوده، اما په سال 78 کې هغوی په زور له کور ویستل، په زور یې ویست او کور یې غصب کړ. پس لږ نه بیا دا هغه که قواله یې کړو په محمد شاه باندې، چې محمد شاه باندې خرڅ کړ، محمد شاه بیا په عفیفی باندې خرڅ کړ. عفیفی په یار محمد یو صراف دی په سرای شهزاده کې سرمایهدار یو سړی دی او همیشه د نور شنه لري دی باندې پیسې قدرت دی، هغه پیسې لري او زه کډمې معلم یو، دواړه معلم عمرم توره ګیرم سپینه کړی ده په معلمي کې او کډمې خپل سر سپین کړی، اوس دواړه متقاعد یو. کډمې په جرمني کې تحصیل کړی، ما هم په روسیا کې شپږ کاله تحصیل کې تحصیلات عالي لرم، ماستر انجینر یم. متاسفانه په موږ دغسې ظلم دی چې اوس تاسو ته راغلی یو، خواهش کوم چې موږ سره کومک شئ، موږ له دغه بېکوري نه خلاص وو.
دا تاسو قضیه اوس چیرته رسېدلې، چیرته ده؟
اوس زموږ قضیه فعلا وکیل مې نیولی دی، دوسیه خو په هغه کې حقوقو کې ده، ما تاسو لومبای ما عرض کو چې زه مریض ما داوا مخ کې نه سوړای ورقاز میو کړ چې مریض ما داوا مخ کې نه سوړای زه مرافع طلب سوایم له محکمې ناحیه سی دغه فیصله غلط و ظالمانه فیصله کړه یم موضوع از قبول می نه کړ هغه سومه مرافع طلب سوم مرافع طلب کې بیا ورقه چې وستلی ما ستر محکمې ته ورقه عرض وکړه چې دغه ورقه یې له مابین دوشیې نه ویستلی ظالمانه په دې کې دغسې یو عمل سوی بیا هغه رئیس تفتیش ته وظیفه ورکړه. رئیس تفتیش یوارې گزارش حیات قضایی ولی که شما ما سر دوال گزارشون موجودی اول گزارش جانبدارانه دوی نیست دار جانبدارانه بیا بل گزارش نیست کرده چه گزارش که اکثر دروغ ویلسی ویدیست سای برمالا دی بیخی موضوع ثابتی دا بیخی اصل موضوع سیه انکاسی نده موندلی دا په بل شکل باندې لیکلای
مونږ په دې اړه د ولسمشر د شکایتونو د دفتر لمشر اسدالله وفا سره د انجینر نورالحق په حضور کې مرکه کړې ده. دوی وایي چې دولس کاله د دوی د خپل کور دپاره منډې تللې کوي ولې دوی وایي چې په ادارو کې باډې او رشوت تیریږي او د دوی کور بیرته لاسته نه ورځي. یو ځل یې هڅه کړې و تاسو ته درغلي دي متاسفانه نه دي بریالي شوي چې تاسو وګوري. تاسو په دې اړه څه وایي؟ دوی سره څه مرسته کولی شئ؟
اول خو دوی باید ما ته راشي انشاءالله موږ په خدمت کې که چېرې دغه کور اسناد دی ولري او ملکیت یې تثبیت یې او اسناد شریف په لاس ولري نو حتماً به موږ په دې کې راوکو او که چېرې داسې نه وي.
السلام علیکم، زه انجینر نورالحق یم. یو عمر مې په اردو کې تېر کړی، انجینر د اردو یم. د ما کور په زمان د طالبانو کې چې زه طالبان هم دواری بندی کرم مجبور اسم لالم پاکستان که ما عجر سم پا زمان دی ما عجرت که دی ما پا غیاب که یو نفر می وکیل نیوله و اغا وکیل پا اغا دا زمان دی وکالت که پیش لگن هم ما دا کور می اغا کره و دا می گراو کره و بیا دیگه وکیل می دا پا زور ویستل دا کور می پا دغا سنا دی وکالت بانده سی ما دا پیش لفروش نا دای عزل کړی وو او څلور میاشتې مخکې مې کور په مانو فروش کې داخل کړی وو. سر دغه نه ما کور خرڅ کړی په هغه باندې محمد شاه باندې. بیا محمد شاه سپوسو بیا په قادمه پیسې
تاسو دا وکیل نیولی وو دا دې په فروش وکیل نیولی وو که څنګه دا کور واک جوړ کړی چې خرڅ کړه او که چې بل سره کوم وکیل نیولی
ما دغه یو اشتباه کړی وه چې ما ورته وکالت هغه فروش ورکړی وو
خلاص وه چې وکالت جوړ کړی خو حق لري چې خرڅ کړي.
پیش له فروش هم دی عزل کړی دی او څلور میاشتې مخکې مې هم په ورخاص کړو مرافع ته دا کور په مونو فروش کې داخل کړی وو. اسناد موجود دي. سر دغنه هم د کور خرڅ کړی دی خلاف
دی. بیا محکمې ته لاړې اولې محکمې څه فیصله وکړه؟
ما اول محکمې یو تعداد اسناد ما له دوشیې نه ویستلي وو. بیا په نفع دی هغه جانب مقابل ما بیا یار محمد صراف دی هغه باندې هغه چې پیسې ورته ورکړی وو رشوت یې ورکړی وو سخت سرمایه دار دی د هغه په نفع باندې دا فیصله کړې وه. بیا ما
محکمه کې څنګه سوه دوهمه کې
بیا ما هغه مرافع طلب سومه موضوع په مرافع کې وه. بیا ورقاز مې وکړه قاضي قضات ته چې دا د ورقې ویستلی دي. بیا رئیس تفتیش ستر محکمې دا موضوع د ما تحت بررسي ونیوله دوه گزارش لیکلی دي. په هغې کې هم لاسوهنه وشوله. اول گزارش ویلي چې دا جانبدارانه ده. دوم گزارش هم ولیکه چې هغه ماس دا ویل ولی هر څوک چې پوهېږي چې دا په دې کې ظالمانه لیکل شوی ده قطعا حقایق پکې نه دي مطرح شوي. د دغه خاطر هم تاسو ته عرض کوم چې په دې محکمه او ستره محکمه کې سخت ظلم روان دی. هغه یو موضوع بله چې ما خپله قاضي قضات ته ورغلم په لارې هم سم نه سم تلای ورغلم ورته وویلی چې ګوره زه مریض هم یم قاضیان په سال 86 کې چې دوسیه هم نه وه فیصله ترک خصومت کړې ده. آیا دا ظالمانه نه دی؟ دوسیه وجود نه لري. تاسو ته زه نه وایم دفتر دې ته لیکلي چې دوسیه په سال 86 کې نه وه څنګه دوی کولی شي چې دا ترک خصومت اعلان وکړي؟
بله وفا صاحب اورم
خوره دی خپله وایي چې ما دغه سویته په محکمه کې شرعي وکالت دی خپله اقرار کوي چې ما دته وکالت په شرعي وکالت په فروش ورکړی وو. څوک شرعي د ځان د خوا شرعي وکیل کې دا تخصولی چې خرڅ یې کړه نو دا د ده خپله خپل لاس په خپله تړلی دي. په هر حالت چې بیا خو ما ته راشي زه به دا موضوع دا اسناد وګورم اجنه مکعبی بیم تر او وارم که چی حق رو دو پخواو انشالله زمان غدازیم کمکش باز کنه اگه بسر وک از مرد مرجی ده حد ده حقوقی موضوعاتو ده جزایی موضوعاتو مرجی ده پیشالا کوین خو مکمه ده
مهربانی وفا سیبیان تاسو سپارښتنه دا ده چې دوی تاسو ته درشي، آیا تاسو به بیا ونه شئ کړی چې دوی رانمایی کوي محکمې ته یا څنګه یا هغه جانب
ټول شیان وګورو دا استاد وګورو بیا به د سره دته مکتوب ورنشتهکړو
خواہش کم سے قوال شرعی لرم کور میں آخر سید سابق وزیر دشون اسلامی و عبد الغفور باہر نہ شرعی قوالہ پلاس لرم سعید شدا ما وکیل شرعی نیول دتم صلاحیت فروش ور کڑے اما پیش لفروش نہ ماما کمی دمرافق ور قرض وکړه دا کون په ممنو فروش کې داخله کې ضرور میا
چې اغه څه ما ترا دغه شي قابل د قبول دي کله مو کبي عام پرو تا دا عرض کړی او بیا دې سلایډ نه لږ خرڅ کې دغه ما ترا ول دي شم به فروش چاله زم خدمت کې
یو خدای تاسو نه کمي زبراسم تاسو ته سره وو غریم
مهرباني وفا سپ کو ودان رسم په خیر دی مهرباني دوی به تاسو ته مراجعه وکړي مهرباني ژوند دې خدای په دا په داسال کې دا چې په افغانستان کې د هر سیاسي نظام په بدلېدو سره د ډیرو خلکو کورونه او ځمکه د زورواکو په وسیله غصب شوې دي. تاسو هم کولای شئ چې خپل ستونزې له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0202-2282.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د حقیقت څه دی یو بل پروګرام ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې پروګرام کې د اطلاعات او فرهنګ وزیر ښاغلی سید مخدوم رحیم زموږ میلمه دی. له ښاغلی رحیم سره په دې پروګرام کې پر د اختلاس د لګول شو تورونو پر رسنیو د دوی د څارنې او نورو اړوند مسایلو خبرې وکړو. تاسو خبرې چې په دې ورسره کې د ډیلی بیس ورځپاڼې راپور ورکړ چې ښاغلی رحیم د تاریخي آثار د جوړولو لپاره ځانګړي شوي $1,000,000 خپل بانکي اکاونټ ته لګولي. رحیم سے محترم ډیر مننه چې د مرکه وخت مو راکړ. څه فکر کوئ چې دغه تورونو د لګولو هدف څه دی او ستاسو جواب څه دی دغه تورونو په وړاندې؟
زه نه پوهیږم چې د پردې تر شا څوک ولر دی، مګر ځینې کسان چې د اطلاعات فرهنګ له لاسه عقدې لري منفک شوي دي، مجازات شوي دي. ځینې افراد فقط ځانګړی او شخصي عقده لري. ما
دغه کسان څوک دي رحیم سے محترم؟
ورکه بیا زه ټول دا شان بیانوم. خبر داده چې $1,000,000 بالکل مونږ ته نه دی رسیدلی، افغانستان ته نه دی رسیدلی، او دا یو احمقانه او د خندا وړ خبره ده.
دغه کسان چې تاسو ویل تاسو سره عقده لري، دغه کسان اوس هم په اطلاعات فرهنګ وزارت کې دي او که ټول
استل شوي دي؟ مخکې استل شوي دي. هر یو دی یو خاص دلیل لعمله، ځینې د اخلاقي مشکلاتو لعمل، دین د اداري فساد او لعمل.
نولدي فاونډيشن نتا سیمه پیسې اخیستې.
فاونډيشن په څلور کال کې چې زه دلته رئیس وم د سعودي شاه فاونډيشن د دوهم وار وزارت مخ
وزارت مخ
ټول پیسې چې د بانکونو لاره د افغانستان بنیاد جنوب آسیا دفتر تراغلی ده، هغه $200,000 او نحوش $1,000,000.
تاسو دغه پیسې بیا په کومو برخو لګولې رحیم صاحب؟
یو خدا مرحوم مدنجیت سنگ نظر داو چې دغه په نامه یو مرکز میراث فرهنګي په کابل کې جوړ
شو. مدنجیت سنگ دندې فاونډیشن رئیس.
مدنجیت سنگ یو لوی عالم او ثروتمند سړی و، اصلي هندی ده مګر ژوند یې په پاریس کې و. هغه بنیانګذار او رئیس د دا فاونډیشن و.
او دا $1,900,000 چې تاسو ترلاسه کړي دا مې د دولت بودیجې ته سپارلی او په کوم لارو چارو مو لګولي؟
اول دغه مرکز د میراث فرهنګي مدنجیت سنگ یونسکو هغه بازسازی شو
کابل کې
او په چمن حضوري کې. او اوس د هر ولایت زموږ ځوانان هر کال هلته راځي او پس له درې میاشت یا شپږ میاشت ترینینګ به ته لارسي خپل کورونو ته.
یو مو همده ودانۍ په جوړه کړې او د نورې پیسې دلته سوي.
په لاهور کې هر کال یو انجلۍ او یو هلک پس له امتحان بوس ورکو ورته یو هلک او یو انجلی چینای په هندستان ته په هندستان کې خو د دوی د کرایې او نور مصارف هم پر بنیاد دا پیسې وګوره چې 2,00,000 روپۍ 2,09,000 روپۍ دا په دغه سره په ډېر صرفه جویی سره دومره الحمدلله مفید
کارونه شو. تاسو له خبر نه هدف ما دا وخت چې تاسو 1,000,000 نه بلکې 2,09,000 ډالر مو له دې بنیاد نه ترلاسه کړي
او په مختلفو برخو هغه ځینې وختونه اول وار شپږ زره ډالر او 80,000 ډالر او بیا 2,000 ډالر 1,000 ډالر د پروژې د کارونو پر اساس
د تاسو شخصي اکاونټ ته راغلي بانکي اکاونټ ته
زما مقصد دا و چې انجیو د مال خوا جور نسی تکه چې انجیو وای نو دا پیسې د یو میاشتې لپاره کافی نه وو.
بله، یعنی دوی وخته چې انجیو جوړه کی
دوی غواړ د پالیسی هم داسې وو چې به هر له حکومت نه په هندوستان، پاکستان، په ټول هغه جنوبی ایشیا هیوادونه کم داسې ده، مگر زما نظر دا و چې دا پیسې دور پیسې نه ده چې پر انجیو باندې په کرای دفتر په موټر په سکرتر په دغه شیان باندې تفق کویږي.
او رهین سیب او بخید خبرونه وخت کم ده، دا پیسې مستقیم ستاسو اکاونټ ته راغلي او بیا څه ویدي؟
بیا بیرته واردات دولت ته تللی دی،
مالی وزارت
یا اطلاعات فرهنگ وزارت.
بله، تاسو ویل چې دغه تورونه ټول عقدی وو، اما د ژورنالستان د ټولنې ځینې غړي هم وایي چې ستاسو د اختلاس په اړه راپورونه برابر کړي دي او دا لیږې د لویې سره مبارزه
نیت دا و چې د مال خوا په وزارت اطلاعات فرهنګ کې د رئیس په توګه مقرر سي، مګر هغه ممکن نه و. اوس هغه عقده نیولی دی، من خبر داده چې ټول ژورنالیستان داسې فکر نکی.
بله، په وروسته که تاسو د رسنیو عالی شورا جوړه کړه په دغه کې مو انتخابات وکړل، ځینې خبریالان وایي چې په دغه شورا کې چې تاسو 2 تنه خبریالان ګمارلی دي، دغه مو اصلي قوي انتخاب کړی دی، د خبریالانو سره مشوره نه ده سوې.
تر اوسه پورې دوی انتخاب شوي نه دي. یو وار دوی د یو اتحادیې لخوا انتخاب شو 2 تنه او زمون قناعت حاصل نه و پرغه انتخابات که بلوار در وزارت اطلاعات فرهنگ دنه نه دا کار شو دای هم دمال خواه رد شو
رسم نه ده انتخاب سوی
نه اوس دمال خواه موین نشرات تعیین شوی ده چه ده طول و جورنالستان و مراکز و سر و گوری ده طول و آرا جمع بو که او بیا یو بل مجلس چه شامل وی توک سره بیا پات نشی کوم شکایت د دوی له خوا یو الک او یو انجلی ژورنالیست په انتخاب
مرکز دغه د رسنۍ د عالی شورا له جوړېدو سره به د رسنۍ په وړاندې پرتی ستونزې تر کومه حد هوار شي.
دا ټول قوانین، ټول پالیسیګان، هر شی چې رسنۍ د پاره لازم ده د شورای عالی رسانه ها له خوا چې هغه عالی ترین مرجع ده د تصمیم نیول د رسنیو پاکله دا دیر لوی کمک ده آزادی بیان ته، دا لوی کمک ده ژورنالیستان
ته. کومه برخی که با رهین سیب تصمیم نیستی؟
په طول قوانینو که به طول لوایحو که چه اغوی تصیب و نکی مون دا صلاحیت نلره چه اغا کار بکن.
بله، در رسنیو در تخطه کمیسیون یا در رسنیو در سرغلوانی کمیسیون هم فعالیت کوي، دی لوی لاستراولین تر اوسه
دی دوی لوی لاستراولین داده چه که شل تن جورنالیستان حال دلاسه شکایت وسی کمیسیون تن مون کوشش کوي چه اقلن اتلس جورنالیستان خوب باید چه در صمیمیت پر اساس بنده تبریه وشی در شکایت لریسی، مگر که کم لجاجت د دواره خاوو بیا مون کولای نسبت.
اما داسې شکایتونه انتقادونه پورته کیږي، همدا د ژورنالیستان ملاتړ ادارې وایي چې دغه کمیسیون غیر قانوني دی.
هغه کمیسیون چې د اطلاعات او فرهنګ لخوا رئیس جمهور ته پیشنهاد شوی ده او رئیس جمهور دا صلاحیت لري چې فرمان ورکی او هغه د ستره محکمه لخوا هم تایید شوی ده او خبر داده که بیا هم زغوارم چې زمو پارلمان تصمیم ونیسی که اگه لازم وی باید چه مون بومنو، که لازم نوی بیا هم مون باید چه بومنو.
وزیر سیب
زه انتظار باسم پارلمان تا داریم یشتکی که چه اگه پیشنهاد پارلمان تا ده شورای وزیران لخوا تصویب شویده او د وزارت عدلی للار او تللی دا پارلمان ته تر اوسه پورې دوی پر هغه باندې تصمیم نه
دی. دا په رسنیو باندې څارنه هم ستاسو د وزارت یو لوی او اساسي دنده ده، اما انتقادونه شته چې تاسو تر اوسه لازمه څارنه نه ده کړې. دې اندېښنو ته ستاسو ځواب څه دی؟
ورورې، موږ چې ښه څارنه وکړو بیا هغه کسان چې اوس وایي چې څارنه نه کوي بیا هغوی او سره سزا وکړي چې وګوري پر رسنیو باندې دومره سانسورونه راغلي دي. مګر زموږ مقصد سانسور نه دی، زموږ مقصد دا ده چې اخلاقي ملي اخلاقیات، افغاني اخلاقیات، اسلامي اخلاقیات و چې رعایت
وشي. تاسو رحیم صاحب په 1970 کال کې یو اعلامیه خبره کړه، ومو ویل هر هغه خصوصي تلویزیون چې غیر اخلاقي تصویر او یا هم غیر اخلاقي ویډیو خپري باید لوی سرنولي ته معرفي شي. اما دغه اعلامیه تر اوسه سلسله کې نه ده عملي شوې.
زین تلویزیون رو نمعرفی شد بیا زین اصلاحات را آقای اوز دره میشت مخ که در وقت که رمضان و پر رمضان که دوی نشرات دیخ نشرات دو در کمیسون لخوا دوی تا مبارکی ویل شد. اوز هم یو چه اصلاح شویدی بگر باید چه دیر هم اصلاح شد. زین سریالون حصف شد چیز خلق شکایت دلودن، مگر اوز هم باید چه نوی کوششو نوشی او یا پارلمان ما تا دا وظیفه را کرده چه باید اصلاحات را اولم او نپریگرم چه ده خلکو ده بیگناه خلکو ده مقاماتو زین عادی اشخاصو هرچه هر توب چه بی اگه باید ترور شخصیت بنسی توهین و اهانت نسی.
اما دا مسئله اوس مطرح ده پرسنه که ترور شخصیت کیگی یا چه تا سپک سپوری ویل کیگی یا پا تنز جبه بانده او یا هم مستقیم جبه بانده.
پر هیچا بانده دومره حد که حرمت شوی نده چه پر ما بنده.
نو تاسو ولی
مخی ما جورنالیستانو تاویل چه دوان جورنالیستانو تاسو سره کم کامل تحصیل نشته، تاسو سره دومره تجربه نشته، احتیاط بکه خلکو سره چه احانت مکوی چه بیا که غوی شکایت بکی تاسو دپار جنجال جنویه. مگر هر چه چه غواری چه تمرین بکی پرما بده تمرین وکی او زد تاسو ده پاده ده چی وی تخت سیاه چی وی همه قصه حاضر جب چه بو منم او تاسو تیشه نوایم.
رحیم صاحب اخلاقی و اسلامی پلا و دقا کم فیلمونه چی وست پر رسنه که خبری گل ده سریالونه بطیر شد دقا کم هندی فیلمونه چی پر رسنه که خبری گی زین سانی یعنی دلی دو ور نوی اسلامی پلا و اخلاقی پلا و افغانی پلا د دو په مخنیوي کې
تاسو رسول اقدام نه کړئ. یو څه اصلاح شوې ده بیا مونږ کوشش کوو چې دا ښه اصلاح وشي.
دې برخې کې قوانين
څه خبره دا ده څوک چې وایي
قوانين آیا د نړیوالو سره مرسته کوي؟ صلاحیت تاسو لري؟
او صلاحیت کمیسیون د زلال لرم، کمیسیون د تخطی او کاغه کمیسیون نوي بیا دا شکایت چاته بایش وشي.
نو تاسو تر اوسه مجموعا څو تلویزیونونو ته دا توصیه کړی چې دغه فلمونه
دا خو دې د لا 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 یوالاس کلمخ کې موږ شروع کړی دي دا کار. اول تلویزیون چې سارنوالی ته معرفي شو دا افغان تلویزیون وو.
بله
او اصلاحات هم راغې پکې دا ځین نور تلویزیون هم بیا دوی راځي او اظهار ندامت کوي او موږ سره تعهد کې چې اصلاحات راوړي او موږ هم چا سره کینه نه لرو، موږ اصلاحات غواړو.
د دې هرات د بعد په دې د دوام آیا دوی په دې باندې فاند اخلي؟
خبره داده چې د عوامو د ذهنیتونو د جلبولو د پاره متاسفانه دا هنر دا حقیر هنر ارزانه وي.
تاسو چې دا عام خلکو غوښتنه ده، عام خلکو تقاضا ده؟
نه، خلکو تقاضا نه ده. دا په هر هیواد کې ځینې طبقه داسې یو شی غواړي او ځینې فلم جوړونکي پیپل خلق دوی غواړي چې د دغه لار ده پر هنر باندې دوی خپل هنر باندې اعتماد نه لري.
بله، انا فکر نه کوم
چې د لاره جلب توجه
رهین څه فکر نه کوي چې په دې برخه کې حکومت له عام افغانانو سره یا نوې نسل سره یو ډول جفا کوي.
نه، حکومت جفا نه کوي. دا هغه تلویزیونونه چې په افراطي توګه دا کار کوي هغه جفا کوي.
مخنیوي تاسو مسؤلیت نه دی؟
ما مسؤلیت ده. اول خورونه ما خدر تویل چې مونږ کوم فشار چې په یو رسانه راوړو اول ځینې هغه کسان چې اوس ما پسی خبری که دندوره و هیچ وزیر د اطلاعات فرهنگ یا کمیسیون ته تخطی و ګوره چې سانسور راولید خدا خو سانسور نه دور
رئیس د خبرونه د پښې بوتر صدرې فقط رسته پختنه مطرح کومه د پزین رسنوي کې ناشنا لغتونه مطرح کیږي د پردی د نورو هیوادونو لغتونه مطرح کیږي دا یو ډول فرهنګي ارغل ده د دوی په مخنیوي کې تاسو رسته اقدامات کړی
دا خو په دوه کمیټې د موږ لخوا تعین شو یو د فرایسب زمون ده توریزم موین او بل مبارزه راشدی سپی از زمون که موین ده نشراتی دوار دوی پر رست دوی کمیتی دی چه پر جبو بانده پر رسمی جبو بانده باید چه کار بکی پر افغانستان که مخ که پدری جبه یواز ده کابل لحجه رسمی بود پر پختو جبه که یواز ده ننگرهار لحجه رسمی بود مقصد دانه ده چه ده کابل لحجه یا ده ننگرها لحجه لنور و لحجه نه دیر خده نه هر هیواد که باید چه یو رسمی لحجه ده هر جبه ده پای بید
ده ده مخنیوه هم تروس نده سوی مثلا پا پختو که هم داسی لغتون کارول کی که چه یو عام کست نپیگی که ده لغت سه مانه ده و داری که هم مخی تروس برمدنی حال سوی
دا کمیسون سر بیا خبری بکی دوی باید چه کمک بکی مرست بکی رسنی و سر چه دا اصلی او منطقی کلمات با چه استعمال بسی او دده بو که
دیره دیره مننه وزیر صاحب کورم آباد زمونگ دده اونه ده حقیقت چه ده پرگرام هم دلتا پایتا ورسیده ده اطلاعات و فرهنگ لوزیر خاغلی سید مخدوم رحیم صاحب چخه دیره مننه
سلامت و سلطانه دیره مننه
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خکل اکسونه د ازادي رادیو په وی پانه کې وګورئ www.azadiradio.com
خبر نه